په هغه طریقه باندې د هغه تنبیه ولله چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغهم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کېږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډېر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشی کولای، دا د چشمانی د مور د پلار طرف په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی ناپوهی ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلې کیږي دا ناپوهی نه ویلې کیږي، هغه څنګه ناپوهی نه ویلې کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی کوټه کوټه راوخل او دبا یو تر راوخل او دبا او دبا او دبا او دبا دا له ناپوهی نه کیږي. که چیرته د مور و پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به یې کینولی چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهی نه ده ویل، دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي؟
که رسو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره زړه ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس وراغونځې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناسته یو پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد داسې ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي، دی نور هم تازه شي، د درویت نور تازه شي. خو نن خلک داسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سم، مشکل نور هم زیات شي. داریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مشانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پې وسوځي، او نه مور ظلم پې وکړي نه پلار پې وکړي، چې ماشوم ماشوم ده کنه پرکان ده که ګل دشه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې علت چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
سبای چراله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو در نوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې د روژې په میاشت کې ډېر سرکړو یا توند خوړو ګټه پورته کوي؟ د روژې په میاشت کې ډېر سرکړی یا توند تیز خوړه کوم تاوانونه درلودلی شي او په روژه کې باید له کومو خوړو ګټه پورته شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم. قدر من دوستانو در رمضان مبارک میاش چه دیرش ورځې پکې روژه نیول کیږي. اسلامي حکم او د ساينس له اړخه د روغتیا لپاره ګټوره میاش ده. په روژه کې تنده، لوږه، ستړیا او بیخوبي ډېروي، نو په یادو حالتونو کې د خپل روغتیا د ساتنې لپاره باید روژه نیونکي خپل خوړو ته ډېره پاملرنه وکړي. ځینې خلک کله چې روژه نیسي نو په روژه ماتي کې ډېر لسره کړو یا ډېرو تندو یا هم له ډېرو ثقیلو خوړو ګټه پورته کوي او د ورځې په لړ کې بیا له ستونزو سره مخ کیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی غلام جان وایي چې دی په روژه ماتي کې چې تند او ترخه خواړه نه وي روژه ماتی خوند نه ورکوي.
داسې د خور جانې چې زه پشنیمي کې اکثره غوښه خورم، لوبیا خورم د وروجې سره، او سر ماښام سره کړي شیان خورم لکه پکوړې شو، بولاني شو، پیرګي شو، ښه چکتي تریخ چې ورسره نه وي قرآن کې بیخي دغه مره کې خوند راکي. خو مریض ورسره یم، ډېر پازاب یم، د ورځې ورسره پازاب یم، معده م سوی کی، په خېټه به درد دي، سر م خوږېږي. ډاکټر ته ولاړم، ډاکټر راته وویل چې ته ترخه مخره، ته سرکړي شیان مخره، خو قرآن کې کیږي. بغیر له دغه شیانو قرآن کې کیږي، دا روژه بیخي خوند نه راکوي. نو پازاب یم خو څنګه، او که روژه ده مجبوره ده چې د درې شی ونه خورم هم خوند نه کی. نو زه سرکړي شیان هم خورم، په پیشلمي کې لوبیا وریجې خورم، نو ډېر ورسره پازاب یم. خدای دې ورحمېږي، خو الله دې دا روژه په خیر را باندې تېرې.
د خوړو کارپوهان وایي چې د ګرمۍ په موسم کې د اوږدې مودې لپاره څه نه خوړل یا نه څکلو په صورت کې باید له فایبر لرونکو او پروټین لرونکو خوړو څخه ګټه پورته شي او خوشی چې د روژه ماتی په مهال نرم خواړه وخوړل شي. په همدې هکله د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوری وایي چې دوی په روژه ماتی کې اکثره د نرم خوړو څخه ګټه پورته کوي. نوموړی زیاتوي،
زه د پیشلمي اکثره نرم وریجې خورم، او ماښام کې همدارنګه سوپ یخنی، اکثر سوپ او یخنی سره ډیر خورم، ځکه چې زه د معدې تکلیف لرم او ډاکټر همیشه ما ته وایي چې ته نرم خواړه وکړه. نو بنا مکور کې همیشه خپل افطار اول په خورما سره کوو، بیا پس له هغې نه سوپ مې تیار کړی وي. سوپ وخورم، مونځونه چې وکړو مانځنه وروسته بیا نرم خواړه لکه شروا شو، یخنی شو، یا کوم ترکاري باب دا ور سره تیار وي، هغه بامیا یا بورانی، البته بورانی نه، هغه خورو، خو هغه ډېر ترخه نه، ځکه چې زما په معده باندې ډېر بد اغیزه کوي. او پیشلمي له مهال بیا هر پیشلمي نرمې وریجې پخې، سپینې وریجې، نو هغه یا له مستو سره یا له شیدې سره، نو هغه خورو الحمدلله روژه ډېر ښه په خوشحالۍ سره را باندې تېرېږي. او د خدای نه شکر گزار یم تر اوسه پورې چې دا روژې مې نیولې دي. د خدای په احسان سره ډېر ښه تېر شوی ده، او مطمئن یم که دغسې موږ خپل خیال وساتو، خپل د صحت له خیال وساتو او نرم خواړه وکړو، روژه به خطر شي. زه وینم بعضې دوستان چا کنور لګولی، چا یو سورته ولی وایي خېټه م خرابه ده، او نه پوهېږم د معدې تیزاب مې شوی. نو دا ټول سبب همدا ده چې دوی احتیاط نه کوي.
پیشلمی کول دیني چاره ده، او د روژې په مبارکه میاشت کې پیشلمی کول اړین دي. په روغتیایي ډول د پیشلمی ګټه دا ده چې د ورځې په ترس کې روژه لرونکی د لوږې او تندې احساس نه کوي. خو ځینې کسان بیا نه پیشلمی کوي او نه هم په روژه ماتي کې سم خواړه خوري، چې دا کار هم د انسان صحت ته تاوان لري. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی عزیز باتور داسې غږېدلی دی:
زه پیشلمی نه کوم، ځکه چې عادت نه لرم، دوهم د خوبه را پاسېدل لږ راته ستونزمن دی، د ځوانۍ موسم دی، نو په دې اساس باندې پیشلمی ته هېڅ نه پاسېږم. البته په کور کې راته وایي چې ته کمزوری کېږي یا مثال باید ته پیشلمی وکړې، خو بس فن نه راکوي ماته. بل په روژه ماتي کې هم زیاته ډوډۍ نه خورم، او په خپل کافي اندازې سره. نو کله چې روژه خلاصه شي وزن هم زیات کم وي، او د کمزورۍ احساس یو څه اندازه کوم.
همداراز ځینې خلکو بیا څو ډوله خواړه مختص کړي روژې میاشته، او کوښښ کوي چې په هر روژه ماتي کې ترې ګټه پورته کړي، لکه پیرکي، ترشي، اچار او داسې نور. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکي هیله داسې غږېدلې ده:
په روژه ماتي کې خو معمولا دا چې ټول ورځ یو څه مو نه خوړنی، نو باید داسې غذا اوسي چې هغه حداقل نرمه اوسي، او هغه غذا هم باید ډېر خواړه باید ډېر په استګۍ سره وخوړل شي. خو له بده مرغه بیا په افغانستان کې دغسې نه ده، ډېری خلک ترجیح ورکوي چې تون شیان، داسې شیان چې تریخ اوسي یا دا چې سره کړي شیان اوسي، معمولا دغسې خوري. که هر یوې موږ وګورو له خپله کوره شروع کړو، دغه موضوع راته ډېره ښه معلومېږي. او معمولا په پیشنمي کې هم چې باید هغه خواړه داسې سپک اوسي او داسې خواړه اوسي چې زر هضم نه شي، مثلا یا وریجې اوسي یا داسې نور شیان، ډېر محدود کورنیو کې دا ده چې هغوی همغه خواړه چې